ژوند داستان را لمس مکرمه وشت
خو زغه خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی بس تاسو پیښه سوس خو په شیمانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي کې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو دوی حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبورې سوک
پچله دې زیوزي قتل خونه ته
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانی وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څوای
خدا چې څه دې کو هغه هم کدا چې کار وکړ خو زایل تدې بس زندان کې بل څه خونه و دغه غشتنه دې من سم کار وکي سبقان ول
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي
د ډېر سي ځوانان چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ولسوالۍ کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډېر دردون کېم دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیز خبر وکړي ما ته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کست مشتل باندې په جوړ باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان په کې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بده په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړي هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي خاله چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکې نه وي
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
دشمن راغی دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل تور کړه غرور پزړ کی ما خدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مسبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مسپاس جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګه له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخیږي. یعنی که چیرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي، نه کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا بنجلۍ ورکم خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بل اخر زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو رزیدې سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړای، یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغه پیږي بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټک اگدو، تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
سترګو بلا واخلم جانان زما ودز نکرا